د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوالې جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سه شنبه په مخام پر خپل ایکس پانا یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شوو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 16,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسون تیر ماښام په یوه خبرپاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سرې صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمی فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایرانه ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لیده کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو په روز د کون کو زبرشتہ غم خار یو زلبې هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او قدر منز د کون کې برترو غو جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بم پتان وي رونو ګل لیست د کون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځی جغرافیه مزمن او هم ټولګي کتاب دریم لوستئ. هلمن دیم د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سز دکړي خو جو ګل لیست د کون کو یو زلبې هم یادونه کوم مختلفه دي چې زستا لوست پیل کان تاسو ټول درنه زده کون کې باید لخوا زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لخوا زنه سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ سره د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیم سره پیل به تر 22 سپې پرې قدر منو خو جو زده کون کو زموږ سره د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث پلارو عبارت دی. له لومړی د زمکی وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د زمکی انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهمه موضوعګان دي کله مونږ د کون کو چینن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ د کون کو د توجه په هیله یم هلمند یم چې یو څه ذکرې موږ او قدر مونږ ځکون کوم مخکې له دې چې موږ او تاسو لوست پیل کو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی وي؟ که چیرې دغسې یو سوال ستاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خو ژو قدر مونږ زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، په خپله د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې په خپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپله په 24 ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا په خپل د ځمکې وضعي حرکت له نتیجو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي، هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونه کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. او ژو کدر مونږ زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې ده، په خپل د ترول بلدونو 360 درجه لري، چې دغه 360 درجه د 24 ساعتونو په جریان کې د وخت د لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي، چې په دغه ډول سره موږ او تاسو داسې ویل سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخ څخه چې کله تیر شي، نو د ترول بلد درجه 45 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاصا ډول سره وایو چې دغه د ځمکې د ترول بلد ټول د 360 درجه موږ تقسیم 24 ساعتونو کې کو، نو دا په مساوي سي 15 سره، نو په 15 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې دی چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي. نو لمړی ختیس ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي، او وروسته د هغه څخه لویدیس ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویل سو چې د ختیس ټول بلدونه وخت نسبت لویدیس ټول بلدونه ته نه وخت وي. که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکم. که چیرې موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمې شهر په نظر کې ونیسو، د دې دوو وختونو معلوم کو، د کابل شهر دغه کوم ختیځ ترول بلدونه چې دي په 90 درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې شهر کوم ختیځ ترول بلدونه چې دي، هغه په خپله په 40 درجو کې پراته دي. نو د دې دوو د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چي دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چي دی، یو سات شپږ پنځوس د لیکل دغه یو سات شپږ پنځوس د لیکل موږ او تاسو څنګه لاس تر مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ ترول بلدونه چي دی په خپل نش پته درجه دي، دغه نش پته درجه موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د 40 درجه څخه، د مکه مازمی ختیست البردور توبه سلویش ما، نو موږ تاسو د نش پته څخه سلویش من پکو، کله چې مودا من پکړه نو دا په مساوي سي په نیوش سره، کله چې دا په نیوش سره مساوي سو، تاسو اوس هم ټول درنه د کوم کولی سي ماشيني حساب را واخلي، هم دا سي د خپل زانو سره هم دا اوس د سي زپي نش پته را واخلي، د نش پته څخه سلویش من پکې، ته کله چې تاسو سلویش من پکې نو تاسو ته نیوش عدد پلاس رک، بیا ورسته را ولار سي د نیوش من پکې د څلور څخه موږ تاسو مخکې ولوستل، دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې در په څلور د کې کوکې د لمر لمخې څخه تیریږي، نو دلته چې په څلور د کې کوکې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریږي، نو موږ دار اخلو نیوش درجه په څلور کې ضربو، کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په یو سلو شپاره سره، دا یو سلو شپاره موږ تاسو وس کوو د چې څخه من پکو د شپته درجه څخه من پکو، کله چې مو د شپته درجه څخه من پکړل یو د دې په خپل څو ثانیې شپته انسانیه درنو د شپې تاسو نیو څخه چې مکاله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پښپینزوس یو شارش پښپینزوس د کې کې، یعنی یو د یو ساعت پښپینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارتن مېس دو پیر دی، نو په دې ډول سره موږ ویلې شو د کابل وخت د غرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کې چې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنځ د کوونکو اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګ درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولی شو د نهکشې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د شارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هر درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلی شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولی شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي و اوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهیږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خوږو او قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنی د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره نه، یا نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې څر کړی دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپل یو زر او سل ویش میلیونه کیلومتر دی، او ډیر لیرې واټن چې دی هغه په خپل یو سل دو پنځوس میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د 10 کیلومترو په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د وري پر لومړي نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دی په خپل دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، چې ته موږ او تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دی په خپل د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د اوري میاشتې ته ویلی شو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې، یا هم د اوري د میاشتې پر لومړي دی تر باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي. او همدارنګ د دوبي فصل چې دی په خپل چمر او تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو، چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د سرطان د میاشتې، یا د ونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړي نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره لیږه. او همدارنګه د میزان د پر لومړی نیټه باندې، یا هم د تری پر لومړی نیټه باندې، زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخ وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخې کې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپل پر دایره باندې چې کله لګیږي، دا په خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې، د ژمي پر فصل باندې دوی چش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی په خپل د دولسو میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو دولسو میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی شو چې په منځني عرض البلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبي موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمي موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې پسرلی موسم کې هوا ډیره تر و تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبي موسم کې، کله چې د دوبي موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبي موسم رامنځته کیږي، کیږي چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرم کیږي، ورو ورو د تودوخه درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبی د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبی موسم په خپل د چنګاښ د لومړي پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر څه کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کېږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپل د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکې وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت په دې ډول سره دی چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه مو اخیستي اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدل څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منځه په یو څه پوسیو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، لیز کوم کو زبرشنا غو فار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرغ واسمم. د اتم ټولګي جغرافیه مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړو، لیز کوم کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوست نه وبم په پراو د کې ټول سره ذکر وو سړي او نو ویلوسته امادګي ولري. قدر منو زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د سم درګي هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله در لسمینه پیل به تر شلمې سپېپري هم درنګ قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ستدنم رزي د لوس درسي اهداف عبارت دی. له لمړی ته اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له سپوهیږي. دو، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق له به پر معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غل لیست کون کو د پرته او جوړ دکات په هله ما هله د چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غل لیست کون کو د لوس د پیل په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي هم په هیرو په حق له سپوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیرو ورسته له آسیا څخه اروپا لوي وچه د چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غل لیست کون کو د اروپا د لوي وچه ډیر لوی سمندرګي شې دي. د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د درېو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه د اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه د درېو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړل لري کوونکو د جبل تاریک لږې لږې وږي ابناوي د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې ترڅنګ درنو خو درمون زده کوونکو د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. نه د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي. چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره دي. د دې هره برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوې ده. لکه درنو زده کوونکو، د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي. منځنی شکل اوږده ابنه یې د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمره کوچني سمندرګي او د باسپورس ابنا د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپایي لوچ لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لارې جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لارې برابره کړې ده چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنې د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړلی زده کوونکو، د دې ترڅنګ بل چې دی د ناروی سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنې ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده، خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندونیا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړۍ، د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنې یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج خو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. خو برعلاوه خلیج به هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. نو ویلی شو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ ته راتګ سبب شوی دی او په دغه لویې وچې کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندئ چې دریو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. خوشو قدرمن زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډیر زیات مهم ارزښت لري. د بار وړلو او خالي کولو لپاره پوره وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوي رامنځته کړي. یعنې کله چې کوم سوداګر ان چې دي کوم صادرات او واردات چې دي د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلجونه د ښه کوالټي لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کول سي چې بار په اسانتیا سره خالي کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دي په دغه کشتي کې دي بیرته په اسانۍ سره اشوال سي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنوز د کونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دې ته مجبور نه دي چې دې نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دې خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونو ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دې مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ د کونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګې کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپتو او طبیعي ګازونو د پلو ډیر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لویو وچې د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اروپا د لویو وچې د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خو ژو قدر مونږ زده کوونکو د اروپا لویو وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارزل بلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دي زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري د هغو نورو ټول جغرافي ارزل بلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي متعدد، یعنی نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تاو دوه بې بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت چې دي په متعدله بڼه سره وي. د اروپا د لویو وچې په متعدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو ویل چې متعدله سیمه څخه هم ستاسو مطلب چې شلي چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دي په خپله په متعدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شې ده په خپله په متعدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې دریو خواوو یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواوو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاو خوا سره راچپیره شوی ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پر مربوطه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پر مربوطي یا هم لندبلی هوا څخه اغیزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نه ولیدي، نو هم دا لامل ګرځېدلی دی درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلی هوا لرونکي لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا لویو وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانی سمندرګي د لندبل د ننوتلو خوند وګرځي. نو دغه غرونه نه سکار چې د دې د خوند لامل سي. څلورم علت چې دي درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوال دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. او د اروپا د لویو وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دي جنوبي مدیترانی سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډیر لمدبل لري او د اروپا ډیر برنی سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډیر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچې همبری برخه ده او څلورم په خپله شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لویې وچې د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ مدیترانې اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لویې وچې صحرایي لوري رالګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ د غرونو لخوا څخه رالګیږي، دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لویې وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د جنوبي لویو خلیجونو نومونه واخلئ، یعنې اروپا لویې وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درو سوالونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهیلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه او ګلالي سکونکو، زه برېښنا غفار یو زره هم تاسو ټول ته شرافت وایم. د نه هم ټولګي جغرافیا مزمن درې بلوسته. هله د چې تاسو ټول قدرمنه او ګلالي سکونکو، برا تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتنې. درنو سکونکو، داسې زموږ تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مزمن درې بلوسته. نو هله د چې تاسو ټول قدرمنه سکونکو، له خپل زنا سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. خوشو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله، د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سینګال سیند او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په هکله دی، یعنې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څرنګه چې په تېر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوږو قدرمنو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنې درې خوا یې باید وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې همچنان په تېر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، یعنې د څلورو خواوو څخه باید چاپېره وچې اوسېږي او بیا وروسته په منځ کې باید چې شو اوسېږي اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو د خلیج او د جهیل تر منځ یوازنی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواوو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواوو ته وچې وي. نو راځو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړي چې دي وتلي دي، نو وتلي او ننوتلي برخې لري. نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي، چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دي، هغه د ادان خلیج دي. چې دا خلیج چې دي د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې پخپله د فول خلیج دی. دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینی خلیج څخه د ولویس خلیج څخه د لودریستس خلیج څخه او د سنتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې د پریمو راتاسو د افریقا د لوی وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هغله معلومات په لوستل او هم چنان په دې باندې پوسولو چې افریقا لوی وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه نه لري چې ځینې شمیر خلیجونو نمونه مو راتاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به مو راتاسو د افریقا د لوی وچې د اقلیم اړوند بحث وکړو خوشو قدر منزکون کو افریقا لوی وچه یو د هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه کوم موقعیت کوم جغرافیایي موقعیت دا لري په خپل ځان کې د ځمکې پر کورې باندې چې کوم موقعیت دا لري دغه افریقا لوی وچه د نړۍ تر ټولو تودو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي یعنی یوازنی هغه لوی وچه ده چې زیات برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده ځکه دغه لوی وچه چې ده د استوا کښې ته ډېره زیاته نږدې ده او استوا کښه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کښې ته نږدې اوسېږي د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځونکی دی او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دښتونه سته چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري نو موږ ویلی سو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو قدر منزکون کو افریقا لوی وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمې به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپېژنو افریقا لوی وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کښې ته نږدې دي نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحې یا هم اقلیم دی کوم چې دغه ساحې د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحې سره موقعیت لري دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په برخه په خپل ځان کې نیولې دي او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی همچنان قدر مونږ وګللی زده کوونکو د افریقا د لوی وچې دریم اقلیمي سیمې چې دي هغه په خپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټي په څیر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلی دي او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او باراني هوا لري یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري یعنی د هغو په سیر زیاته ګرمه هوا نه ده په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده او هم چنان د دې ترڅنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو څلرم اقلیم چې دی هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچې نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لوی وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی دا په دغه سیمو کې په کمه اندازه سره دی په زیاته کچه سره نه دی نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر مورتیانا تر اخیره پورې برخې نیولې دي چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیر ټولګي کې لوستلی وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکاشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چشکیږي واردېږي نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریه څخه تر مارکیش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور نارنج ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تو دي خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپل د ستروس د کورونی میوې دي لکه ګنۍ دي نارنج دي مالټه دي لیمو دي سنترا ده خرما او ګنۍ شي به دي همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانی اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر زو چې په دې برخې کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لوی وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات ولوستلې و هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو لومړنی موږ تاسو هدف لچې څخه لومړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لوی وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله افریقا لوی وچې یو له هغو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وټلو او ننوټلو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته د افریقا د لوی وچې مهم خلیجونه چې هغه په خپل د عدن خلیج وو د فول خلیج وو د سويس خلیج وو د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا په خپل عبارت و د سولم خلیجونه څخه و بمبا خلیجونه څخه و سیدرا خلیجونه و کاپس خلیجونه و او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی همچنان بل برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله دا چې موږ تاسو ټول وو په هیدلو افریقا له وچه یو له هغو لوی وچه له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې د استوا کرشي ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا له وچه یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د افریقا د لوی وچې لمرنی اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپل استوایی ځنګلونه د سیمې اقلیم او دویم د سوانا د استوا لاندې صحیح اقلیم او دریم د سټاپ د ساحه اقلیم او څلرم صحرایي سیمې اقلیم او پنځم مدیترانی سیمې اقلیم چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خو ژو قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نورو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوسېږي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زبر شغان خاری وزر به هم تاسو ټول تشرف خلاص پایما د لسم ټولګي جغرافیه مزمن پر لسم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړی د سه جام وم پتن می درنو سکون کو د چې مرسته سو د نن ورځې لوس پر لسم نوست دی. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه وم په پراو د کیک ډول سره د زرن سره لوستلی وو سی چې په حق لبوم معلومات تر لاسه کړی وي. نن ورځ مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نو ولوس پیل کتا څو ټوکا درمن ځکون کې باید لوسته پیل په شبو کې له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري. تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. کترمنو وګللې ځکون کوز مرسته سو د نن ورځې پر لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې په حق له معلومات تر لاسه کړو عبارت دی. لومړی د زړو ارادجاتو زیاتوالي او د شار د هوا ککړتیا، د کوڅو او سړکونو خرابوالی او ککړتیا. کتاب صفحه له یو سلو نه دېشي مینه پیل به تر یو سلو د سرویشتې مې صفحې پرې. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. وګورئ چې کوم کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط تاسو لږ توجه او دقت ته ضرورت دی چې تاسو مازه فقط لږ څه دقت ورته وکړي. قدر منو د کوم کو د جړو ارادجاتو زیاتوالي او د شار د هوا ککړتیا د دې لامل چې شې کچېره موږ تاسو ته متوجي وو سی شو موږ تاسو په شاوخوا چاپریال کې زیات شمیر د زړه لرونکو ارادجاتو زیاتوالي ستا او هم چنان زمرا استادو د هوا کوم شاوخوا چاپریال چې دي ځینې سیمې چې دي د هوایي پکې کې زیاته ککړه ده. یا هم شار چې دي ککړ دي. ولې د دې لامل یا هم سبب سری خوږه ځکون کو زړه موټورونه زیاتره تاسو کچیر متوجي او سیرو هغه هیوادونه چې بے وزل دي، اقتصادي کمزورتیا پکې زیاته ده. په هغه هیوادونه کې زړه موټورونه په زیاته او پریمانه توګه سره د ګټه تری اصل کیږي. ځکه د دې یوازنی لامل دی چې دوی په ارزانه بای باندې دي او دوی کولای شي د لیږدونی وسایط په توګه څخه استفاده ځینې کې او د وځي څخه او بل ځای ته انتقال کې او لبلي خوا څخه دغه موټورونه چې دي د چیرانیسی او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. دا ځینې نیمګړتیاوي هم لري ځکه دغه د دې انجنونو چې دي د دې ماشينونو چې دي زاړه دي او هغه لوګي او غازونه تولیدوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. دغه کوم لوګي هم د چې دي د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. نو موږ ویلای شو چې زاړه موټورونه چې په خو ډیر زیات کارول کیږي، یعنی په خو وختونو کې زیات کارول کېدل او د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل لپاره ترې استفاده کېدل، په اوسنی وخت کې زیات تره نیو سی وی دی او نیو موټرونو څخه کار اخستل کیږي. د نیو ټکنالوژي باندې سمبال موټرونه راغلي دي چې د هغه پرځې باندې نیو پرځې کار سی وی دی او د نیو ټکنالوژي څخه استفاده سوي ده. نو ویلې سو چې زړه موټرونه همیشه چې کله چې زور موټر په لار باندې چلیږي نو هغه همیشه لوګي کوي او دغه لوګي یا هم دغه غاز چې دغه یو ډول هوا کې ککړتیا لامل ګرځي او د هوا د خرابوالي د رامنځته کېدو سبب کیږي. کله چې درنه ځکون کې نوې مټران جوړس بلانو د زړو مټران ځای ونیول او په اوسنی وخت کې بیا دغه وس نوې مټران چې دی په زیاته توګه سره خلک ترې استفاده کوي، ځکه زړه مټران چې دی هوا یې خراب کړې ده او دوی ډېره مېسته کړې دي. نو په همدې خاطر سره خلک زیات کوشش کوي تر څو د نوې مټران څخه استفاده وکړي، ځکه نوې مټران چې دی نوې ټکنالوژي باندې سنبال دي او دوی یې هم لوګي نه کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو مرستاسو د لوس بل برخه چې ده هغه په خپل د قصو او سړکونو د خرابوالي او ککړتیا یعنی د پکسو او سړکونو کې خرابوالي او ککړتیا لامل شي. کچېرې موږ تاسو خپل ورزنیز چاپریال ته متوجه وو سیږو مرستاسو په ورزنیز چاپریال کې مختلف ډول کوسه او سړکونه ستاسو چې هغه د یو ډول خراب چاپریال لرونکو لجملو څخه دي، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم خلک استوګنه کوي یو ډول صحرایي ریواج د دستور او کلچر لري او هغه د خپل چاپریال د پاکوالي ته هیڅ توجه نه کوي. نو له همدې عمل څخه دوی له خراب هاوري دوړ لرونکو دې کوسمو کې ژوند کوي، ځکه چې تر اوسه پرې زیاتره کوسه او سړکونه چې دي په خسي ویني دي او دغه کوسه او سړکونه کې چې کوم کسان ژوند کې یو ډول د خراب هوا او ککړی هوا لرونکو سیمو له جملو څخه دي چې زیاتره په صحرایي سیمو کې دغه سیمې په تر سترګو کېږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو د هامو سړکونو په هوا کې خاوري او دوړي ګنده او ناپاکي لښتي وي چې د ناروغیو د خبرېدلو لامل ګرځي، یعنی تخه کومي خیرني او ناپاکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې کچیر کوم قص ژوند کوي هغه قص په حتمن ضروري په بیلابیل ناروغیو باندې اخته کیږي. حتی کله کله داسې ناروغي رامنځته کیږي چې هغه حتی د علاج امکان هم نه وي او د دوی د مرګ لامل ګرځي. موږ تاسو ته په قرآن عظیم شان کې حلق تعالی فرمایي دي چې د ځان پاکوالی د ایمان شرط دی، یعنی د ځان او چاپریال پاکوالی پر موږ باندې شرط دی. کچیر موږ تاسو په یو سیمه کې ژوند کوو نو موږ تاسو باندې دا فرض ده چې باید موږ تاسو د خپل ځان او خپل چاپریال شاوخوا ساتنه وکړو تر څو د ډول ډول ناروغیو مخنیوي وکړي. نو موږ ویل سو چې دوړي روغتیا ته ډیر زیات ځان منون کې دي، ځکه چې کله بات ولګي چې خاوري او دوړي لوي ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او د دغه یو ځای څخه بل ځای ته د انتقالو په سبب کې هغه انسان چې کوم ډول ناروغي لري هغه ناروغي دی وي انسان څخه بل انسان تخپریږي. حتی درنوز د کونکو کله چې یو شخص زکام وي دغه شخص چې وچه خیجه د توخی یا هم پرنچی په وخت کې د د خپل څخه یو ډول افرازات وځي چې دغه افرازات په هوا کې خپریږي د باد په واسطه سره د بل انسان و مخې ته او د پر مخ باندې لګیږي، یا هم د باد په واسطه سره د دې ویزې څخه بل ځای ته انتقالیږي او بل هره د انسان چش کیږي. په دې ډول سره لا په ناروغي اخته کیږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه سیمې چې صحرایي او په هغه سیمې کې چې ناپاک لشتي موجود وي، ناپاک کچري موجود وي، او هم چې سړکونه یې نیوی، نو دغه سیمو کې د انسان لپاره ژوند کول به سمره ستونزمن یم. دغه سیمو چې کله بارانونه یا هم بادونه ورمنې ولګي جن سمره ناروغي به خپرې کړي. ترنوز د کون کو د کچيري موږ او تاسو غواړو خپل چاپريال پاک او سمسور وساتو، نو د خپل چاپريال پاک او سمسور ساتلو لپاره موږ او تاسو ټول ته پکار ده چې باید د اونو ونې کښېنو یا هم نیالګي باید په ځمکه کې کښېنو تر څو خپل زرغون چاپريال تر لاسه کړو، خپل چاپريال مو سمسور او شیرازه کړو. او د ټولو غوړه اغیزه چې د هغه ده چې باید موږ او تاسو خپل کوشش وکړو، خپل نور ملګري او دوستان هم دې ته تشویق کو تر څو هغه خپل چاپریال ته توجه وکړي، د خاورو دوړو څخه مخنیوي وکړي. دا ځکه چې په شنه چاپریال کې موږ تاسو خاوري نوي، یعنی په هغه چاپریال کې خاوري نه رامېسته کیږي، هغه شون او زرغون چاپریال وي، چمن، ګلان، رنگارنګ درختی، ډول ډول بوټي، نباتات. دا به زموږ تاسو د روح د تازه کېدو تر څنګ به زموږ تاسو د سالم بدن ضمانت هم کوي چې د شهرونو د پراختیا او انډول لامل ګرځي. او هم چې نن زموږ کې منظمې کوڅې او سړکونه چې نه لري، خو بیا هم دوی کولای شي چې د ګلانو په کېنول سره خپل ځمکې ته هوا ورکړي. او هم چې نن دوی کولای شي چې د یو بل سره په همکاري سره دولت ته عریضه وکړي او د دولت له لحاظ څخه د هغوی څخه غوښتنه وکړي تر څو د دوی په پروتو او لیرې سیمو کې سړکونه ورته جوړ کړي تر څو د دوی اقلیمي وضع سم شي او دوی د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو هغه خلک چې په کلیو او شهرونو کې په کلی کې ژوند کوي هغه کسان کچېری تاسو متوجي اوسئ او وڅېږئ په زیاته کچه سره هغه کسان کوشش کوي تر څو شهرونو ته مهاجرت وکړي شهرونو ته کار وکړي او هلته میشتي خو بیا هم د دغو خلکو له عمل څخه شهري ژوند کې زیات تغیرات راغلي دي ځکه دغه کسان د دوی دغه د ژوند کولو طریقه چې د دوی په داسې ژوند کولو طریقه باندې مختصي وي چې د خپل کور سمزورچا او چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي قصافات چې په هر ځای کې وغورځول وغورځول کچېری هغه د سړک پر مابین باندې وي هم غورځوي یعنی دوی ته دا نه معلومیږي چې قصابات کله چې موږ د کور څخه راباسو باید په مشخص کچردانۍ چې پرتې وي په هغو ځایونو کې وغورځو خو دوی د دغه ژوند سره بلد نه وي دوی د په دې نه د کوم په شار کې ژوند کوي نو دوی د سړکونو او پوکسو کې د ناپاکۍ لامل ګرځي دوی دغه قصافات پر سړکونو او پوکسو کې غورځوي او خاوري د دوی له عمل څخه ډیریږي او د شار په شاوخوا او کورونو چې کوم کورونه دي پر دې باندې مستقیما بد اغیزه کوي او د شارونو د او نه پاکوالی لامل ګرځي نو موږ او تاسو ټول ته په کار ده هغه کسان هغه ګاونډیان چې موږ تاسو په شاوخوا کې ژوند کوي او هغوی دغه یو عمل اجرا کوي موږ او تاسو باید درته درښونه وکړو ځکه د موږ تاسو د ملګرو په څیر دي موږ تاسو د کورنۍ غړو په څیر دي همسایه د سوي د کور یو غړي نو موږ او تاسو باید درته درښونه وکړو چې د موږ تاسو ګډ چاپریال دی ګډ محیط دی یو ځای موږ تاسو پکې استوګنه کو نو باید یو ځای یې ساتنه وکړو او په روزنه کیه باید پرته وجو کړو ځکه هم دغه سمسور چاپریال زموږ تاسو دروغ او سالم بدن ضمانت کوي نو کله چې زموږ تاسو د شیراز چاپریال ولرونو د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې یو سمسور او شیراز ژوند هم ولرو نو درنو ځکهونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ او تاسو د زړه اړه د جاتو او د هوا د ککړتیا په حق معلومات ولوستل د دې ترڅنګ موږ تاسو دا ولوستل چې په هغه هیوادونو کې چې د اقتصاد کچې کم اوسېږي په هغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره د زړو موټرونو څخه استفاده کیږي چې دغه موټرونو انجنونه چې دي دغه موټرونو کوم ماشينونه چې دي د زړو پرزو څخه جوړ شوی دي په زړه تخنیک باندې جوړ شوی دي نو د چلولو په سبب یې په هوا کې یو قسم ککړتیا رامنځته کیږي چې هغه ککړتیا د دوی د موټرونو د لوګي او همچنان د دې ترڅنګ د دوی د موټرونو د غازي حالت څخه رامنځته کیږي چې هوا ته یې د ککړتیا لامل کېږي د لیدې خو چې په دغه وروستي وختونو کې مختلف ډول نوي نوي ماشينونه د دغه پر ضد باندې راغلي دي د زړه ټکنالوژي پر ضد باندې راغلي دي چې دغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لارو چارې پکې ستنجول سي ودي او د زړو ماشينونو په پرتله باندې داسې دود او همچنان غازي کیمیاوي مواد نه خپروي چې اوس مخال کې په زیاتو سیمو کې د دغه څخه استفاده کیږي او درنو ځکهونکو یو خبره تاسو ټول په یاد وساتئ چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه د موټرونو شمیر په 1400 میلادي کال کې 3,55,000 نوي موټرونه و چې په د کابل په ترافیکو کې په رسمي توګه سره رجستر شوی و چې په سولې کې بیا سلويش ډولپ موټران چې و هغه زړه او چټ ماډل موټران و چې دا هم د دې لامل ګرځېدل و چې هوا چشکی ککړه کې او یو خبره بل ډیره مهمه ده درنو ځکونکو چې دا باید تاسو په یاد ووسیږي هغه کوم ټکی دی چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي هغه چې دې عبارت د کاربون مونو اکسایډ څخه دی دویم چې دی د نایتروجن اون ډای اکسایډ څخه دی سلفر ډای اکسایډ دی د سرب ذراتی او ځنګړی توګه سره ځنګړی ماده دی او همدارنګ د دې ترڅنګ د فی ام مګنیزیم ځنګړی ماده ده چې دغه د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او موږ تاسو به کوشش کوو چې دغه ډول موزیرو شان څخه بډډ کوو او کوشش وکړو خپل چاپریال شاوخوا پاک او ستر وساتو نور نو درنو قدر من زکون کو زما تاسو یو لوستر دی زای پر وو وسند لوست راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه زکون کې به د پښتنې په خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب ورکوي رازم سوالونه تکراروم. لمړنۍ سوال د سړکونو او کوڅو خرابوالی زموږ په ورځني ژوند باندې څه اغیزه لري؟ یعنې که چیرې سړکونه او کوڅې خراب واوسي، ژوندي به زموږ په ژوند باندې کوم اغیزه واچوي؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، که چیرې سړکونه جوړ وي، موږ به د کوم مشکلاتو څخه خوندي واوسیږو؟ یعنې که چیرې زموږ ستاسو چاپریال خوندي واوسیږو، نو کوم مشکلات دي چې هغو څخه به موږ او تاسو په امان واوسیږو؟ نور نو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې په یو څه پوه سوي واوسیږي او یو څه مو زده کړي ووي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
غم زهیر انسان.